د روی موج کوتاه 19.21-25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 46,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پرېکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. له پاکستانه په دریو ورځو کې افغانستان ته څه باندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د 3 میلیون ډالرو نغد مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ پرون سه شنبه په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغو 1 میلیون راجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړي دي. د کمیشنری هر افغان کورنۍ ته چې شمیرې 2.5 لک ته رسیږي 15,000 پاکستانی روپۍ چې شاوخوا 100 ډالره کیږي ورکړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 مسابقو کې هم وو. دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته آزادی رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 500 یا یو ورځنی مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپلې سرمشریزۍ د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي، په ځانګړي ډول د روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون سه شنبه وویل د متحدو ایالاتونو حکومت د کانګرس په مشوره پر ترکیې F-14 جنگي الوتکې پلوري. امریکا دا پریکړه یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې ترکیې په ناټو تړون کې د سویډن له غړیتوب سره موافقه وکړه. ترکیه چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب اصلي خنډ و، د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې له امریکا وغوښتل چې د شاوخوا 40 میلیارد ډالرو په ارزښت نورې F-14 الوتکې او دغه راست د الوتکو پرزې پرې وپلوري. ښاغلی سلیوان په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزۍ تر پیلېدو مخکې وویل ولسمشر بایډن پر ترکیې د الوتکو له پلورلو سره موافقه کړې او هیڅ شرط یې ورته نه دی ایښی. او د انرژۍ نړیواله اداره وایي په وروستیو 5 کلونو کې د تجدید کیدونکې انرژیو په برخه کې پانګونې 2 برابره شوې دي. د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخي د ادارې پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي چې تر تیر کال پورې د تجدید کیدونکو انرژي د کاني موادو لکه لیتیم، کوبالت، نیکل او مس د کشف لپاره 210 میلیارد ډالر پانګونه شوې او ورسره پاکه انرژي 10% ډیره شوې ده.
you هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومنې. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګ ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفائی ډیره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګ ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینه کور دل غلې ډکشه، دا دوه رقمه غنم دی ولې راوړي؟
پاسل کې باید زموږ په وړو کې سبوس هم ګټوي ترڅو زر هضم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډو او له خوړلو یې خوند اخلو.
پوهیږم دا کارونه شبنم خزه ته کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه به خبره خواندوم چې د خزه روغتیا ته مې پام ونه کړ او د بې غورۍ نه په ماشوم مړه شو.
خدای دې وبخي. دا خبره هم ده او د دې ترڅنګ زموږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما تا ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې نه مزونه نه پوهېدم.
دا د ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنگین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وای ملا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینې خپلې قیصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې خوشحاله که؟
وګورم چې د خاکانداز کاریګر راغلی او کنه، بیخي ناوخته شو.
ظالمان، که خوشاله که خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاکانداز نشه بیخي قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده، کنه یو اشاره چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
ای کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشحال خیلو کلی په ښار بدل شوی وای.
دا سمه وای چنار ګله، نام خدا خلق ډیر تیار دی، څه وکینو، خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دې لګه لیدکشه، تمولا جب زور ور سړی، ام په میخ وای ام په نال، وای بی غوري کو او بیا وای چې کار لرو.
پلا جنا ماتم دوخان زی کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم، ګنی ډیر به ورسته پاتې شم.
رښتیا وای لورې، مګر زموږ په شاوخوا کې هیڅ ښوونځی نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بم تیریږي چې بیا ښوونځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوی؟ پرېږدی چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي؟
ما چیرته ویلی دی چې زده لاړه نه شي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولی
مقصد مې نا اهله او مزاحم خلک، ماشوم ځورونکي واغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي، او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مې شي سنگین لالا.
سلام ټولو ته، جوړه وسې ملالې جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویده شوې وه، غاک مې ونه کړ، آرام مې پرېښوده.
ښه دې وکړه سنگینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني ادم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري.
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو یې کیږي.
زوی جانا دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویا،
تاسو خپل فکرونه وکئ. که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کینم. پوهیږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلي لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوې؟
غلې شه ګرانې خورکۍ، هیڅ نه شوی. او باسکیل اخلم او تاوړم او راوړم. غلې شه نو، مه ژاړه غلې.
د یو دوه د درې
غلطی مه کوه ګوره همته. مصیبت لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کې غواړي چې را باندې چل ووهي.
یار د څلور مونږ خو بیر دي ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې، بیا زر ځله حساب کا.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده.
ښه 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 ده.
دغه دی دی پنځه چیشي پنځه سوه ها در واخله.
راکه وایم الله دې راکړي خیر. ته راکه یو دی. اوه واله که همته مصیبت ها. وګوره دغه وګوره دغه سنډیش کېدلې ده. دا واخله واخله.
سم دی وروره، ډېر وکسترګي تو مه کوه.
ګوره ماته مصیبت، زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم اے نیوی نیوی ویو. داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړي ګوته پرې کړي. دغه څه
زلاله، ستا کولنګي چرګم چندانې نه و، لوڅه غاړه یې وه چې څنګه د چرګو هماغسې مې پیسې درکړي. در واخله.
وایم کور دې لغلې ډک شه. رښتیا وایي نو، خبره ډېره مه اوږده وه. د همت نه چې همدومره هم لاسته راغلې معجزه ده.
غلی شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږي وزم چې همت څومره نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسې.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چیرته چوتر خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړی څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړی؟ ما سپین مې نه دي لیدلي. خبر چې ته څه شی وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړی غوښتونکی یم، اوس هم درته وایم. هو ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وای. هغه د چرګ دی و تاوان مې درکړ، خو کړی مړی مې نه دي لیدلي او نه یې پېژنم چې څه رنګ دي.
واه واه، کور دې لغلې ډک شه. اوس ښه شوه، مصیبت بیخی کړی نه پېژني.
د چنار پاڼې یا ګل، شاید د چنار چینجی اوسي. ستا یې زموږ په کار کې غرض نشته. د ځان نه د تروو مچ مه جوړوه چې بیا دې خفه کومه.
حوصله وکړه حوصله، خبرې تر دې ځایه راغلې، لږې پاتې دي. ولې ځان جیګر خونه کوئ؟ چنارګله ته غرض مه لره، پرېږده چې په خپله یې حل کړي.
نه خوشحاله کا، چنارګل زما یار دی، باید دی چې زما پلوي وکړي.
وایم کور مو لغلې ډک شه، زه د حق پلوي کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګارې سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ای ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړی عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ما ته یو دنیا ارزښت یې درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې موزې سره کار نه لرم. همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. وایم خدای دې زاره ترقی کا، شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکو. نورو د سپینو کړو خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلي او نه تاوان درکوم. لاز تر لندن خلاص، زه چار چرته ځي.
دغه دی اوس ښه شو، خو خدای چې پلار نه ډول غاړه ته واچوم کنه، ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینې کړی در نه اغوستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، که دواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر یې وشلوي.
امی جانا چیرته منډې وهې؟ نه چې شاده مخه کړې.
دا خو سنگین دی. سلام علیکم سنگین وروره. نه والا، بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشې، ډېر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم درسره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا، جدي وایم امی جانا. که یقین دې نه راځي، همدا اوس درسره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نه امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. مونږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې څنګه ده، پوهیږې چې د غر ختل مې ډیر فکر نه پس خو اخلو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دوهم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي، نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو، په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امید جانه، وایي چې ما هر وخت له اوبو ونیسه تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وایې امید جانه، لومړی یو وړه سا نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده، رښتیا ورینداره څنګه ده، پام دې خو ورته دی نو؟
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تاک ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي، بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به ختلو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امید جانه، درځه هله.
دادا راغلم. سلام ترور جانې، ته یې وبخښې.
وعلیکم سلام لورې، ښه ویده شوې وې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم، وبخښې.
نه لورې، ښه کوي چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنګین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلې، د ټولو ماته پام دی سنګین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې ارامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبخت ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي، د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې صدقه خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
هم دا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارکې میاشتې کې هم سپاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په خطو غتر سره کړی.
آمين. رښتیا وای مولوی صاحب، خو ما ته یو پښتنه پیدا شوه، دغه شرعي حکم د حاجی شیرین په برخه کې کروجه وخري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته له لاسه، ولی یوازې حاجی شیرین وای پوهیږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم د شمیر کې راځي.
هو هغه امیدوار ده، ماشومې په ناس ده.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روژې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشک
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورندار په خاطر وړکه، دغه د اوس دم بوجه په شار اوړه ده. خبر به در کړو چې مراسه ته مې چنارګل در لګلای و.
خیر ده، دا کارونه ما ته هم خدي، غړي می فعال وي او جوړ وسم. خیر یو سه.
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلی سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشاله شي.
استغفر الله، زه څه کارایم اوس چې ستاسو مولا شوی یم، په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړي.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډیر ده، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانه خوری؟ مینه خو خلاصه شوا، اوس نو دستاسو دخو مشورو انتظار که یما.
شبنم ریختیا وایی، او دا تاسو پخپلا پویگه چه هر مور و پلار خپل نمری ماشوم که لگه تجربه لری، تر سو چه ارو روز دا کوی چه سرنگ اولاد لوی کی؟
لویانو ریختیا وایلی، چه یو ماشوم لویول دی او خار جوڑولو نگران کرده، دو طول مشورو سره چه در بای کرم، دا تکی لیاد ما باسی، چه مهم خبره دو امیدوار مو روحی و روانی روختیا دا، هر امرو یو امیدوار خزا پا لمری قدم که آرام روح و روان ولری، او خوشحال جواند وکری، لحقی دیوی امیدوار خزی دو خوراک طریقه دا، چه دیویادی خزی دو برابر خوراک کوی، خو زرزر او کام کم، او تو پخپل شبنم خوری، باید میوه او سبزیجات زیاد خوری،
ریختیا فرزانه خوری، ما خوزی دو تا نپیگ دی، بی خیستره کیگم، پر لپسه آرام و آرام.
باید فعالیت ولری، هر ورځ لگ ورزش ماشوم تا دیگه ترسوی، مقصد درون بر مو چطوا، او سخت کارو نمکوا.
سنگین جانا، وا دو ریدل؟
ما خونو سنی دی ویلی شبنم، مور جانا می دیر در تا پام نیسی او خوزی دو تا دی نپری دی.
سنگین ورو را، تا پخپل دی داکتر سبیل قولت رور تا میو وایا. چه گرزیده لو ورزش لگا واسان کارون و امیدوار خزی تا دیر گتا لری
پسترگو فرزانه خوری
حولا والا دش بی پا دی وقت که صبح دی چه درست زنگو نوی بخی غلی که دل نلری تو درگا چه پورته کم هلو سوکی
سلام علیکم دادا جانا زیم زوی دی شیرزمان
چوک شیرزمان یه او دادا دی جرچی سهل لر زویا
شکر دی دادا جانا عدیمی چنگ دا دادا جانا
تو گوره دادا پیسی زدر بند مصرف هم و پام دی عدی خواهت دی
نه دادا جانا تم را تگرانی
ای دادا دی در نظر کی پویگم مقصد توکم در سر وکره شاو رکی که خبر ده دی نوکر چه درس و سبق سر سنگه
خیمه والا آخری کال می ده نور خلاصیگم
شاو نور سپات ندی یو کال بلام در تصبر که او بیا نور آشا چه لخیر سر کورا و جواند جوڑ که
نه دادا جانا باید موستری می مواخلم
والا که ویم سمر وقت نور با ده دادا و عده نلره اوسیا ورپس خپا شوی نه یه تصرکم اولادی
خپا شویم چنگ نه یم خپا پام دی خاطر چو ورزی اختر نده مخرازم لخیره
شه رشتی وی ویم زر زل رازا ششو چه ودی ویل چه عدی تا دیم سترگ روخ نهی ورکرم زویا
ریختی عدی می چیر تا دا
ترور کرد للی دا
زما سلامونه ورطا ورسوا او دا چستا غاگ می واوری در دیر خوشحال شوم
زهم خوشحال شوم زویا نو بیا رتلو تا دیده استاد پیروز موتر روالم پوشیو که نه
نه موتر تا ضرورت نشتا دادا جانا
چنگه ضرورت نده زویا تا چوائی این وای ما آشکلا خو پیشنه آشکلا ده دول مولا سر روالم آخر ده ملک از غرغان نیست بین زوی پوشیو که نه آوری الو بله آوری که نه زویا لکه چه قطع شو تو ودرا چه در استاد پروست زنگو هم چه لخیر سر آداغ ده پیدا میکن استاد پروست بخپل ده استاد پروست آوری زیم استاد پروست ملک از غرخانیم آوری
سودا واخلی سودا
مور جانه شبنم خوری غنچه گل ماما را غی زما پا خیال چه زمانگ سودایم را وڑی ده
خور دی جار شا زمان خمال علی جان دیر خوشحال ده
پختنه مکوا هر کلوائی ورارمه یو شان تورت بی سبدی که چه پختنه مکوا
علی سودا واخلی علی
ستره مشه غنچه گل ماما
سرحمت اوسی جوله اوسی
ستره مشه غنچه گل ارو را
سلامت اوسی شبنم خوری
کوم سودا چې نوې می درته ویلی وو راولی دیدی
څنګه نه کوم بل چې تاسو لیکلو دانا دانا په دکاندار ملوسته او هغه ځای می دی
وای جان څه ښایسته چمبه راولی دی
داده دغه په سر پورا دی ګوري پوټه کې سوري نه لري
داغه ده ته خو چمبه هم وهلی شي
د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم الله خیره د دلاور خان مسه پیدا شي جدا شکلات نشتا زبخ برد خوشحالی چنبا و هم
پام کوا چا شکلات خبری نخبر نشی کنه نور بده دی کلی کم پری نگدی پویگه آقا او زان احمد مصیبت سر وحی
بیغم اوزا ددلاور خان کدی ما سر زان وحل نشی آقا که زور لری زجبا لرم جبا داس ملامتی کم چی پخپل ران بخششو گولی
مور جانه ده چمبا واخلا اوگر سمر خیسته ده وارم دخپل وراره ده زگیدو پورست خی چمبا وحم چه بیا و نوائی ترور میز ما پا پیدا که دو خوشحالا نوا
ستا دی مینی کندرسی که نجار شما تو ودریگا چه غنچگل زمونگ سودا را اوخی
داگا ده جرنگانه مرتا واخلا
ماشوم بخپلا سم جرنگانه ده لطروس دی لوب و سامان خیستو تا وقت شتا
قربان شما دخپلی ترور جرنگانه
زا سا ساعت بم خطیر شی دا سی جرنگانه بم نصیب کشی چه طول اشپا بمو خوب تا نپریدی دادی خوری دا د ماشومانو تهاری رنگا جامی اوس خو هلک نجلۍ معلوم نه دی ما گلدار او رنگا واخیستلې
خدی کړي خیر اوسی
دغه دی دا سپین او نرم سان چې ویلی مول د ماشوم اوګیا او ټټر د پاره چې تړې تر څو چې توقاګ نشي
توقاګ څه شی دی مورې
هغه خلک چې تاغونی کولای نشي ماشوم سم پغې کې واخلي خوراکي توقاګ کیږي مخکې لدی چې توقاګ شي باید غمی وخورو
ولی نوایه چه ایسه پا غی که وان اخلام
مخفا که اگه گرانه زمام ندیزده زمام لمره تجربه ده زم ما شما خستله نشم
والکانو چه ما وکرل تیار شوی؟
زخو تیاریم هم داد جرند زاده کالی می آخوندم او بس
نه نو زرده دشده واده کالی و آخونده یا او دو جماعت کاغل تلارشی
یاره کور دل غلیر دکش آشقا ولی خلق زوره اسی او خبر اول لخلی می او تا بس تیار ناستی چه په خلکو گزارونه وکه او خبر مرداره کی
او ریکتیا بوس زمال اویلی نواخلی او پخره بار کهی هر چو پیره چشوی ویسی
داز خود زمک تول او راز ده بوسو پودلو که تیریگی
داده بیاده ده بی اقلی خبر وکره کمالاره در تکرائه نکو که چنگا
لا حول ولا توبه ساد لاسا شقا ولی می پارا خبره که کار لاری
خیر ده هر چو پیره چشوی خرم تیار شتا ده ثواب کار ده چه هستم را دیر کارو که پاک خدای تاسو تا دیر اجر در کهوی
سلام سلام طولتا سلامونه
وعلیکم السلام
ستړی مشه خیالی
ژوندای اوسه سردار اکا
وایم کور دې لغلې ډک شه خیالی ګلا لاس کې دې څه شی دی چې ځان ساده دی راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جماعت د کاګل په اشاره اخته دي ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم دا زموږ له خوا یوسه
تیرا دې خواکه چې زه وګورم څه راوړي
څه پوښتنه کوي اوس خدای خیر ورکړي هر شی چې دي وروسته به یې وګورې سړی بېخي شرمه یې پوښتنه
یاره هم خوشې خبرې مه کوئ که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کې دي چې خبرې په پیسو نه دي که نو نو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای
ای خیر وسلې دې خبرې سره دی که ته نه وای موږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
موږ خو تیار یو لاړ به شو چې ناوخته نه شي زمونگ راست خو طوله دلتا تیرش با
چنار گولا تاول دوڑه او راست با زخرا خلم بوس پی بارام او در برمه
وایم کور دی لغا لیدک شا خل تاسر بلد نده نشی چی لغا تا درواچه ای او غی دنیا تا دی ولیگی ام داس دوار ازو او دوڑه لزان سر اوڑو
ای دیر جنجال مکه وی زخپل دوڑه جماعت ترس اوم او مولایی سیب تای ورس پارم
وایم کور دی لغا لیدک شا بلکل سمده ورزه دی خیره
خانو چنارگولا درزه چه لارسو هسته و رستی ریگی
رازه دخل
گرانو دوستانو تاسو با آوری دلیوی چه ملالی تلخ پلو همزولو سرا لوبه کوی آو لوبو تا دیرا خوشالوی لوبه دماشومانو جسمی توازن آو همغگی که مرسته کوی وزن لرون که لغاتونا یا کلمه پا بیلا بیلو شکلونو ویل دی ماشومانو جبا پیاوڑی کوی او دی تلفز او خبرو پر محال ورسرا مرست کوی پا لوگو که وار او وند آخستل پا ماشومانو که لنورو سرا دی اڈی کوتینگا بلو مهم محارتونا ورزد کوی پا دی مانا چه پا لوگو که نوبات یا وار او گدون ماشومانو تا سلوک او قانون رزده کوي او په دې هم پوهیږي چې لخپلو همزول سره سډول سلوک وکړي. لوبه هغه غوره لار ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري. ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. لیدلی او ورېدلی به مو وی چې ځوانانو ډېر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمانانو مز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تاني څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدي فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې و، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوی.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډیر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډیر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دې ګاونډین ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړې دا خبره ستاله کې دوه چرته وزا کړې دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې را یو طرفدار د سړی نه، یو ملګری نه، یو غمفارې پیدا نشي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلې.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ ترکه چې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول د سپکرتي چې اخري لار د هر خبري هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتری خواله تلاس کول دي د سره خوا کې بسوادي ډیر مهم رول لري په دې نظمول کې ځکه هغه څوک چې هغه غوړ خپل خبره په اوچا باندې پزور تحمل کی هغه د توازن نه چې هغه منطق او دلیل وري د مخالف کس د نظر نه مني دیغه دلیل وري څه ده دلته غنځغمل چې دی غم خالق کړي نه منستر دي کې څوک څول لري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی مقابل لري بعد د دلیل نه ووري کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخول تلاسونه کی درې مسله زما په نظر دا کې دلې چې موږ ډیر زله د حقوق کو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړو خپل اعمال نور نه لړو ګړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم د به تحمل کو نه کېږي بل چا خوخ نه ولې دا نه خوخي د سبب نشي چې ته غا تهدید کی هتا غ وژنه هتا یې سره دوستی باندې کی نو دا ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لارې د خبرو لارې د سمې مفاهمه او مکالمې لارې سره حل کو
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي
بخ هغه په خوانی خبرې هغه درې سو څلور سو کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسي او په هغه محیط کې مونږ اوسي ګوزمنګ فکری ودا په هغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې ورسته دا اوسم چې ورسته یو علت هم دغه چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه پریخول شي کا یو ځوان په کور کې خبره کوي نشي کولای کپ ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي کدا حالت هم دسه دوام کوي زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به امغه ورسته پاتې ټولنه وي امغه مړه ټولنه به وي امغه بې فکر ټولنه به وي امغه بې ژوند ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ درا چول شي وي موږ نشي ترې وتلای
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پرې خدل شي
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره غو فاميلي مسایل او نور د ورځني ژوند مسایل مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل غو سیاسي ایديال ځانته نيسي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی تشدد کی کته چیرې نه منیاغه اغه تاسو سره د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تاسو درکې چاغه لغنی توتريخوالي د خوشنط به سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخه دی وبنه پر بنې خوخه هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره ووردل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی یم نه غلامل دي شوې ده چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته یو دی بل سپکولو ته دي
دا خصوصي دونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخ مخالفت طبیعی خبره بولی خدای وای دا مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوګه هم په عین حال کې سرګندوي چې د غوي هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالفه لوري کم راوستل وي کله کومګه د چا سره اختلاف سرګندوي باید موږ ته پغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دا غسه اختلاف بیا کولای شي چې یو خطه په هم را مسته کی
سراج زیاتوي باید د مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بلومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګو نه ګوري
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا کزه دی یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقی کوم بلکې دا یو مسلې ته لوي بیلې زوی د کتل په معنا ده زموږ یو لوی بدبختی دا هم ده چې دلته کڅوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لمړی به دا ورته ثابتوي چې زستا دښمن نه يم بلکې د دغه ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یې وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بدې لګیږي بیا یې هم اوري، او بیا د هغې مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکرنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغاني ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوی دی ته باید واده وکې.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کاله وچلې بیا خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کې. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، د په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
په افغاني ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغسې ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې واده عمر ته رسېږي، داسې غوګندرۍ ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د موږ په ټولنه کې که موږ وګورو د ډېر ځوانان په زور باندې دې ته واداره کېږي چې زر واده وکړه، یا مثلا هغه دوی پوهنتون درسونه وي، یا په عموم کې اقتصادي مشکلات ډېر لري چې یا د کورنۍ د جبر لحاظه، یا په ټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکی واده نه کوي یا څوک واده نه ورکوي، د دو پیغور ورکوي. ډېر ځوانان داسې وو چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې ښې یوې خواته پرېږده چې دغه توان او هغه اقتصاد خپل نه شوی پیاوړی کولی، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نه شوی حل کولی. د دوی پلار یا مور دغه ټول سخته و چې ته ولې واده نه کوې، او څه کیسه ده د تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تا ته واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کېږي چې که اوس واده ونه کړې وخت یې تېرېږي او بیا به دې څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پرېکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بلاخره دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینې سال ډېر سویم، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم یعنی د فکر وکړي چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت یې ته دی ولې څوک ناراضي ولې زباید واده وکم یا ونه کم. زموږ کورنۍ هیڅ وخت دا نه درکې، فکر کوي چې وکه زما لور مثلا د ولسو کالو سو د شپلو سو بلای وخت را ورسېدی باید واده وکي. اما دای ته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورری. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځانته.
په افغاني ټولنه کې د انجلې د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډیر شي، هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوه.
خاصګریان راتلله د فتن بچو لکه نستله، دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوی دی ته باید واده وکې. دا دغه ډیر شالک دی یو کور داسې تحصیل کړی دی، دا رقم کورنۍ سده موږ مور پلار یو، موږ باید د مسولیت سرته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلخره وویني چې
اروا پو استاد زیول حق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، د نورو تر تاثیر لاندې یاستو. مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پرېکړه در باندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو چا د نه کسانو لغړ کوي چې د ماشومان ته باید وروزي. نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصلا موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان ضایع کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وي جنۍ، هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وایي خپل مثال یو کال دوه کاله وچلې بیا خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده او دا باید ډېره دقیقه واوسي. که څوک مړې وکړي، مثال قتل وکړي، دښمني ورته غاړه شي، هغه ډېره سخته ده. خو هغې نه چې د هغې نه سخته چې دا بیا دی خاوند او د ښځې ترمنځ هغه اړیکه ده. که چېرته مثال ښځه او سړی سره روغ اړیکه ونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه بیا یوه ورځ لپاره نه، هغه بیا ټول عمر لپاره ځورل کېږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وایي، ټولو ته ځواب دا دی چې دی خپل شرایط لري او غواړي په همغو شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
زه خپله د خپل همسفر دپاره شرایط لرم چې هغه شرایطو باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وایي چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیر یم چې نشم کولی دغسې یو تصمیم ته غاړه کېږدم. نو ځوان باید خپله په ازادانه توګه باندې خپل همسفر وټاکي او د هغې دپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګري او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولی شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره میز ته راځي، انډیوالانو سره شریکیږي، وایي چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم، زه په آینده کې اجرا کړم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګري د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګري ملګري فقط د خپل ملګري په حیث باندې کولی شي خپل ملګري ته مشوره ورکړي.
استاد ضیاءالحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو، د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمونږ نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړئ، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سنجونه نه شي کولی. ول مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه. معلومه خبره ده، خپل د سنجش په خلاف باندې به خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي چې ماتې کړو. خلګونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. په ټولنه کې اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي، راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره پورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجو سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نه شو اخیستلی. دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپلو عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شولي یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده، د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چې ته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ د مناسبتۍ نه خپل ژوند راوباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغسې دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکسم وای نشم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. زکه ته به نور غونده نه بیا، ته ډیر متفاوت شخصی. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي. د ټول لپاره به کېدی شي نه، زکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډیر معنا دار ده.
درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو وریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرام مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سیم ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به یې پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږ اورېدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
لا بند وید میں کدیو لا خوخ دے بن کڑے ندے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینیو چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوان دونو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہوما شقم خو مزم نوا زہوما شقم خو مزم نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا وای نوم دې څه ده نو ما نام مینا وا چی وے دخ کلی تر رات للو جوندے چی وے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب مینا وا اسرار دمرا نصیب مینا وا بے غم جوندو وسوس مینا وا چه نوان دیخنا می نوا بے غم جوندو وسوس می نوا بے غم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان